بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهرانه رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1403 هجري لمریز کال د هوتیا کب د میاشتې 13مه ده، چې د 2025 میلادي کال د مارچ له 3 نیټې سره سمون خوري. زه اتولا خوکرنه یم او د نن ورځې په مازیګرنه یو ساعت خپرونه کې ستاسې د کوربتوب ویاړ لرم. دوستانو، په اوسنۍ یو ساعت خپرونه کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې شي. دغه ورځ به د خپرونې په دوام کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي شخړو لامل څه دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیر هم درته به لرو. د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته به زموږ همکاران کتنه وکړي، او د خپرونې په دوام کې به هر کله راش خپرونه هم درته وړاندې شي چې پکې ستاسې رالیږل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه ځای پر ځای شوي. د نن ورځې یو ساعت خپرونه به مو د یوه په زړه پورې مناجات په وړاندې کولو سره پای ته ورسیږي. امید لرم چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ او راټول شوي مطالب مو د خوښې وړ وګرځېږي. که غواړئ زموږ ویبپاڼې ته سرور ښکاره کړئ نو پارس.tudai.rs/زموږ د ویبپاڼې آدرس دی. همداراز pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل آدرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوې. پام وکړئ، د دې محل خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران له افغانستان څخه د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ایران وایي د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې دنده سیاسي فعالیتونه نه دي. په تورخم دروازه کې د افغان او پاکستانی پوله ساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او اسرائیل په غزه کې دوه فلسطینیان شهیدان کړي دي. په خیر اغلی، اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ترکیې ته د دغه هیواد د پلاوي سفر رد کړ. د دغه وزارت ویان اسماعیل بقایي نن دوشنبه په ورځ په خپل خبري کانفرانس کې د خبریالانو سره د یو شمېر رسنیو هغه ادعا او تخبرګن وښوده چې ویلي ول یوه ایراني پلاوی ترکیې ته تللی او هلته د افغانستان د سیاسي شخصیتونو سره لیدلی دي. بقایي د یو شمېر رسنیو لخوا د خپرو شوو ضد او ناقصو خپرونو په اړه وویل چې نه پوهیږم کومې رسنۍ دا خبر خپور کړی، ځینې خو رسنۍ هم نه دي. نو راپورونو ادعا کوله چې د دې پلاوی مشري د جنوبي آسیا د چارو عمومي رئیس محمد رضا بهرامي کوله، خو هغه په تهران کې و. هغه د افغانستان د سیاسي او جهادي شخصیت عبدالرسول سیاف ایران ته د سفر په اړه وویل چې دا چې د افغانستان یو شخصیت ایران ته سفر وکړي کومه حیرانوونکې خبره نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویانه زیاته کړه چې سیاف د درملنې په موخه ایران ته راغلی دی. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست کمیسون ویاند وایي د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې دنده سیاسي فعالیتونه نه دي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیسون ویان ابراهیم رضایی د دوشنبه په ورځ د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې د هغه نوي راپور په اړه خبرګون وښوده چې پکې ویل شوي ول چې ایران د لوړ غني شوو یورانیمو د تولید پروسه ګړندۍ کوي. د پاسټوډی په وینا رضایی وویل چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د لوی زه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او اسرائیلو لپاره په یوه سیاسي وسیله بدله شوې ده. ایران له افغانستان څخه د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کې زیاته همکاري غوښتې ده. د ایران د کورنۍ چارو وزارت پرستیال د افغانستان د طالبانو له حکومت مخادره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د لا زیاتې همکاري غوښتنه وکړه. د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي او انتظامي مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دوشنبې په ورځ په تهران کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د نشې توکو پر ضد د مبارزې مرستیال سره په یو ګډه ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د نشې توکو کښت او سوداګري منع کول یو ډیر ښه اقدام دی چې د یوې جامع ستراتیژۍ په جوړولو سره ښایي لا زیاتو پایلو ته ورسیږي. پاسټوډای د ایرنا خبري اجنس له قوله لیکلي چې د ایران د کورنۍ چارو وزارت پرستیال په ایران کې د شاوخوا 4.5 میلیونه قانوني او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د شتون په پیدولو سره زیاته کړه چې د ایران د ملت او دولت اراده ده چې د افغانستان له ملت او دولت سره لا زیات تعامل وکړي او دواړه خیزې ستونزې حل کړي. پور جمشیدیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ستونزو په ځانګړې توګه د ایران د اوبو د حقابې په اړه په اشارې سره وویل چې حقابه د ایران د ملت شرعي او قانوني حق دی او د دې ستونزې په حلولو سره کېدای شي په نورو اقتصادي او امنیتي برخو کې غوره پایلو ترلاسه شي. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت د نشې توکو پر وړاندې مبارزې مرستیال ملا عبدالحق همکار د ایران لخوا په تیرو 3 لسیزو کې د افغانانو د قربتوب له امله د مننې په څرګندولو سره په افغانستان کې د امریکایانو له وتلو وروسته د رامنځته شوو امنیت په اړه وویل چې له دې وړاندې په ډېرو برخو کې د ناامنۍ موجوده وه او په افغانستان کې فساد پراخه و. خو نن ورځ په خوشبختۍ سره په افغانستان کې دولت چارواکي د خلکو د خدمت په حال کې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پرستیال د کابل او تهران ترمنځ د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ په یادولو سره زیاته کړه چې مخدره مواد په اسلامي شریعت کې حرام دي او طالبان د شریعت د حکم له مخې د دې توکو پر وړاندې مبارزې ته مکلف دي. د ایران د اسلامي جمهوریت پلازمینه تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست فضل محمود حقانی د ایران د بهرنی چارو وزارت د جنوبی آسیا له عمومي رئیس محمد رضا بهرامی سره د افغانستان او ډیپلوماتیکو اړیکو اقتصادي پراختیا او په دې برخه کې د همکاري پر زیاتېدو خبرې اترې کړې دي. په ایران کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو لورو په دې لیدنه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. سرچینې وایي چې ناسته کې دواړو خواوو د دواړو خیزو اړیکو وروستیو پرمختګونو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. خبر پاڼه کې راغلي چې تناسب پر مهال د ګډو همکاریو د بهیر پر چټکتیا هم ټینګار شوی دی. د دې باندې وړ ده چې وروستیو کې د افغانستان او ایران اړیکې په اقتصادي، ترانزیټي او ډیپلوماتیکو برخو کې لوړې کچې ته پورته شوي او د لا ښه والي لپاره یې هڅې جریان لري. د پارس ټوډۍ د خبر له مخې یوه فلفیني نجلۍ د ایران د مازندران په نوشهر کې د خپلې خوښې هلک سره د واده لپاره له شیعه مسلمانه شوې ده او د نوشهر امام د دوی نکاح کړی ده. ایرنا خبری اژانس له قوله پارس ټوډۍ لیکلي دي چې د دې ځوان جوړې د نکاح خطبې مراسم د نوشهر د امام جمعې په دفتر کې د دوی د کورنۍ او ملګرو په شتون کې ترسره شول. په دې مراسمو کې فلفیني نجلۍ وویل چې تازه اسلام قبول کړی او له خپلې ایرانی ملګری سره واده وکړ. د غنجلې چې په وروستیو کې ایران ته راغلی ویل د ایران کلتوري او اسلامي تعلیماتو سره د مینې له امله خپل دین بدل او له یاد ایرانی هلک سره واده وکړ. د مراسمو په پای کې کورنۍ او کډوالو د دې ګډونوالو د دې ځوان نجلۍ او جوړې لپاره د خوشحالۍ او دعا کولو سره د دوی لپاره د یو برکت لرونکي او بریا ګډ ژوند هیله وکړه. د ملګرو ملتونو د یو ان ای پی ای دفتر له لوري د ننګرهار په ولسوالیو کې د 260,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت لس روغتیایي ودانۍ جوړې شوې چې په کې د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونه ترسره شي. محمد آصف شینواری له جلال آباد راپور راکوي.
ننګرهار کې لس روغتیایي ځالو ته ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي په دې روغتیایي ځالو کې به د مور او ماشوم لپاره په روغتیایي چوپړتیاو سربیره د خوارزواکو ماشومانو درملنه هم ترسره کیږي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د دې ولایت د خیبی په ولسوالۍ کې د یوې روغتیایي ځالې لپاره د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستې پر مهال وویل د ننګرهار په دوربا بانازیان اچین خوګیانو هسکی مین او کوس کونړ ولسوالیو کې لس روغتیایي ځالو ته ودانې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نوموړي وویل په هرې ودانۍ د ملګرو ملتونو له لورې شپږ څلوېښت زره ډالره لګول شوي چې ټولیز لګښت یې څلور سوه شپېته زره ډالره کېږي.
دا به اولي خدمات وړاندې کوي چې هغه کې د مور ماشوم خدمات دي، نور خدمات لپاره راتلونکي موږ د دې لپاره زمینه برابرو چې د دې لپاره نور خدمات هم په دې کې شروع کړو او د ولس رسیدګي ورته ورسیږي. د هر یو کلینیک او دې باندې مصارف چې روپیه طرف نه مصارف راغلي شپږ څلوېښت زره ډالر مصرف یو کلینیک باندې راغلی دی.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقاني وایي روغتیا وزارت هوډ کړی چې د تیر نظام نه راپاتې نیمګړې روغتیایي پروژې بشپړې کړي او په دې توګه لرې پرتو سیمو ته روغتیایي چوپړتیاوې ورسوي.
په افغانستان کې د مخکې دولت له طرفه چې کومې نیمکاره پروژې پاتې شوې وي نو هغه دلته که په ننګرهار کې وي یا په نورو ولایتونو کې وي کوم یو روغتون چې وي هغه ټول په دې کې داخل دي چې نیم کراوي هغه ټول پروژې به دلته انشاءالله سر ته رسیږي. په ننګرهار کې هم افتتاح شوې ده، کارونه پر روان دي همدا قسم ته په نورو ولایتونو کې.
د ننګرهار ولایت استوګن هم دې روغتیایي ځارو ته د ودانۍ جوړولو له امله خوشاله دي او وایي له دې وروسته به د دې روغتیایي ځارو لپاره د ودانۍ جوړېدو له امله روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی ډیر شي.
والله که د دې سره دا قدرت چې دوی خپله زنانه خپل ماشوم د دې نه کړې دي نږدې بیچ سي اس د کامی کلینګیا د خوی د سی ایچ سی ورسی او نن په داسې حالت کې قرار لرو نو خلک ډیر خوشاله دي.
د امارت اسلامي سرسم زمنګ د کلینیک جوړ شو او مشکلم رفع شو. من د کارکونکو نه ډیر مننه کوم، ډیر په صداقت او ایمانداري سره خپل دند سر تر سهي.
ننګرهار چې د هیواد په کچه ګڼمشته ولایت لا هم په ډیرو سیمو کې خلک بشپړ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د غراز ډیری روغتیایي مرکزونه د خپل ودانیو پر ځای په کرایه شوو کورونو کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د افغانستان په تور هم دروازه کې د افغان او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د اطلاعاتو کلتور یې ساتي اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي وایي چې جګړه تیر نیمه شپه هغه مهال پیل شوه چې افغان پولیسو ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې دی لوري ته پر فعالیت بوختو چې پاکستان لوري پرې د سپکو درنو وسلو ډزې وکړي. نوموړي ویل چې افغان پولیسو ځواکونو په دفاعي توګه ځواب ورکړی خو نوموړي په دې خطر کې پروانه چې اوس زور کم شوی دی او خال ډز لا روان دي. د اوختي ځاني او مالی ځان پاره څه ونه ویل. خو پاکستاني رسنۍ ویل چې جګړه لومړی افغان لوري پیل کړی او تر دا مهال په کې درې پاکستاني پوځیان ټپن شوي او یو ملکی وګړی وژل شوی او دوه نور ټپن شوي دي. پسې مکه نشهدان ویل چې د تورخم دروازې دوړو خو خلکو او نقلي وسایطو د چلوونکو ته ویل شوی چې د جګړې لسمی خوندې سم تولاړ چې دا مهال له تورخم دروازې دوړو خو سیمي خلکو موټرو تشې شوي دي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر په وجنجالي بیان کې پاوز په دغه هیواد کې د ناامنۍ اصلي عامل بلل دی. مولانا فضل الرحمن د اسلام آباد حکومت پر امنیتي پالیسیو نیوګه کړې ویلي دي چې پاکستان باید د افغان سرپرست حکومت د ناامنۍ زموار و نه ګڼي. هغه په دوام کې ویلي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو بنسټ د دې هیواد د پاوز لخوا ایښودل شوی او له دوی څخه باید وپوښتل شي چې دا وضعیت ولې رامنځته شوی. هغه زده کړې چې په پاکستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره اړتیا د چې په اوسنی چلن کې بیا کتنه وشي او د ستونزې او ریخي لنګدې وڅړل شي. لری مخکې د پاکستان د پاوز وین ویلی ول چې فضل الرحمن باید د پاکستان د امنیتي ادارو او پاوز پر وړاندې له تورونو ډډه وکړي. اسرائیل په داسې حال کې چې د اسرائیلو رژیم د غزې د اوربند تړون درولی، د دې رژیم پوځیانو د دوشنبې په سهار په غزه کې دوه فلسطینیان شهیدان کړي دي. د عرب اتسلوی خبری وی پانی در راپور لمخی چی دسوی نشتی رژیم پاوز دغه دو فلسطینیان د غزیت رانگی پا سیویل کی د رفح خار پا مرکز کی شیدن کردی او پاینی حال کی د اسرائیل الوتکو و پاوزی موترو د غزیت رانگی پا سیویل او شمال کی چو سیمی تربلیل دندینی ولی دی. د اسرائیلی رژیم دا تیرائی پا داس حال کتر سرکی گی چی تیرائی میشی د فلسطینی دلو د اوربند تړون منلای و خود دسوی نشتی رژیم د لومړی وزیر دفتر تیره ورز د تړون د مادو پر خلاف اعلان وکړ چې غزې لپاره د بشري مرستو د لیږد مخه به ونسي او د اوربند عملي کولو مخنیوی به وکړي. د خبري سرچینو د راپور له مخې د اسرائیلي وی برخه چورلکی د دوشنبه په ورځ لکتر لګه دوه توغندي د غزې تړانګي په سویل کې د المواسي سیمې په لور وشت چې له عملی درې فلسطینیان ټپن شوي دي. او د سوینیستي رژیم یو وزیر بل هیواد نشته په نوم د یو فلسطیني مستند فلم تا د اسکار جایزې لور کول وروسته ادعا وکړه چې په دې فلم کې د دې رژیم په اړه روایتونه تحریف شوي دي. او د امریکا په بیلابیلو خارونو کې د ټرمپ او ماسک پر ضد لاریونونه پیل شوي. د غراز د لبنان ولسمشر په خپل لومړني بهرني سفر کې ریاض ته ولاړل. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
دوستانو بیا هم خرغلاسه تحصیل تهران رادیوز موږ غاوري. د پاکستان لخوا د تورخم سرحدي دروازې د یولس ورځو لپاره د تړل کېدو وروسته په دې هیواد کې محلي سرچینو د تورخم سرحدي نقطې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ د سرحدي ساتونکو د افغانستان د طالبانو ترمنځ د سختو نښتو راپور ورکړی دی. د تورخم سرحدي دروازې چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې موقعیت لري، د افغانستان سره یو له ګڼې ګوڼې ډک سرحدي دروازه ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د پاکستان لخوا تړل شوي او د دواړو هیوادونو د چرواکو خبرې اترې د دې دروازې د خلاصولو لپاره کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان دولت د دې راپور د تړلو لاملونه یو د سرحدي کرخو په اوږدو کې د طالبانو لخوا تاسیسات جوړول بللي. که دا ادعا سمه وي، ویلی شو چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه اختلافات یو ځل بیا راپورته شوي دي. طالبانو د ډیورنډ تړون چې د برتانیې استعمار پر مهال په نیمه وچه کې تنظیم شوی او اوسنۍ سرحدي کرښې ترسیم کړي نه مني. د دې تړون د سلو کلو مودې د پای ته رسېدو له امله طالبان غواړي چې پاکستان له هغه څخه چې د افغانستان خاوره ګڼي شاتګ وکړي. حقیقت دا ده چې د پاکستان هڅې په کابل کې د واکمنې دولت د کنټرولولو لپاره هم د دواړو خواو ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه اختلافات ته متوجه شوي دي. او اسلام آباد تمه درلوده چې طالبان د دې کرښې د نړیوال سرحد په توګه په منلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه اختلافات ته د پای ټکی کېږدي. خو طالبان چې په خپل لومړني حکومت کې د پاکستان له دې غوښتنې سره مخالفت کړی و، اوس هم په خپل دریځ ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ باید د ډیورنډ فرضي کرښې څخه شاتګ وکړي. د طالبانو لخوا د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د استحکاماتو جوړول پاکستان دولت ته دا پیغام ورکوي چې د ډیورنډ تړون د مودې له پای ته رسېدو وروسته د دې هیواد پوځ باید د برتانوي استعمار پر مهال د هندوستان سره د یو ځای کېدو پر مهال خپلو سرحدونو ته راستون شي. په دې حال کې د پاکستان دولت هم د طالبانو د فشار راوستلو لپاره د ډیورنډ مسالې په اړه د تورخم دروازې د تړلو له نقطې څخه کار اخلي چې تر اوسه د اسلام آباد توقعات نه دي پوره کړي، ځکه چې ډیورنډ په افغانستان کې یو ملي مسلې ته بدل شوی او طالبان په خپل دریځ سختۍ سره په مقابله کې په پاکستان فشار اچوي چې له دې سیمې څخه شاتګ وکړي. له همدې امله د پاکستان او د افغانستان طالبانو د چارواکو ترمنځ د بی پایلې ناستې څو ساعته وروسته په دې اړه اختلافات د دواړو خواوو د سرحدي ساتونکو ترمنځ د وسلوال نښتې پړاو ته داخل شول. د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ډیورنډ وضعیت په اړه دوامداره اختلافات او د سرحدي سوداګرۍ د بندېدو، د لارې او د پاکستان افغانستان د اتباعو د تګ راتګ د درېدو لامل شوي دي. د افغانستان سوداګر وایي چې د دغه لارې تړل کېدو له امله هره ورځ په اوسط ډول 2500 امریکایي ډالر زیان اوړي. تر دې وړاندې د پاکستان د ګمرک چارواکو ویلي ول چې په 15 ورځو کې دواړو لورو ته 2 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. دا چې دغه لاره به څه ډول پرانستل شي او د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ به وروستۍ پایله کومې نتیجې ته ورسیږي، هغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب کړي. خو دا وضعیت داسې ښکاري چې د هغو ناروغانو ژوند هم ګواښي چې د درملنې لپاره پاکستان ته د تلو پلان لري. د تفسیري پای دوستانو تاسې خبرونه او تفسیر واورېدو هیله ده چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا کړې وي. اوس به زموږ همکاران د ایران او نړۍ مطبوعات ته کتنه وکړي. له هغې وروسته به ستاسې خپله خپرونه هر کله راشه درته وړاندې شي چې پکې لیکلي پیغامونه او نور مواد دي. همدارت مناجات په اورېدو سره به اوسنۍ خپرونه پای ته ورسیږي.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه ونکي هلي ومني د پروګرام په دغه شیبو کې زالیا سرابي دي له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
اساسو درانه وزور حاضر سوي چې مطبوعاتو ته د کتنې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. لومړی سر به د ایران مطبوعاتو ته یو کتن وکړو او بیا به د افغانستان مطبوعات وڅېړو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو زه هم په خپل وار درته سلامونه وایم او لکه څنګه چې مې همکار عبدی صاحب وویل لاړ بشو د ایران مطبوعاتو په لور. د ایران د ورسپانو په سر کې د جوان ورسپان راخلو چې په یو مطلب کې په سوریه کې د اسرایلو رژیم په ملاتړ سره د دې هیواد د تجزیه د پیلېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روزي قوم په بلوا او جګړې سره د سوریه د تجزیه د طرحې پیلېدا د دغه مطلب عنوان دی. په لیکنه کې راغلی دی چې په دمشق کې د تحریر الشام د حکومت له اورپکو سره د سوریه د دروزی قومونو جګړې او نښتې د اسرایلو رژیم د لومړي وزیر لپاره د لا زیاتو لاسوهنو زمینه برابره کړې ده. او نتنیاهو په ډاګه ویلي چې په سوریه کې د الجولانی د حکومت پر خلاف د دورازیانو څخه ملاتړ کوي. ورسپاڼه بیا لیکي چې دا بهیر به د سوریې د تجزیه لپاره زمینه نوره هم برابره کړي. جوان زیاتوي چې د صهیونیستي رژیم یو ورسپاڼه چې اسرائیل هم نومیږي وایي چې د نتنیاهو په مشرۍ د صهیونیستي رژیم کابینه د سه شنبې په ورځ په څو وړوکو برخو باندې د سوریې د ویشلو او د تجزیه طرحه څېړلې ده. جوان ورسپاڼه مخکې لیکي چې د شنبې په ورځ د روزي وسلوالې ډلې د سوریې د پلازمینې د مشق په څنډه کې د جامانا په ښار باندې په برید سره د الجولانی د حکومت ځواکونه وژلي او ښار یې په خپل کنټرول کې اخیستی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الجولانی د کسانو د وژل کېدو او د روزیانو د خوښۍ انځورونه خپاره شوي دي. ورسپاڼه زیاتوي چې د روزیانو دغه ډله د خپل بلوا دلیل نه دی اعلان کړی، خو د هغوی او د اسرایلو رژیم ترمنځ د اړیکو په اړه جدي شواهد لیدل کېږي چې د سوریې د دړي وړي کولو د پلان برخه ګڼل کېږي. جوان ورسپاڼه بیا لیکي چې د شنبې په ورځ د دمشق په جنوبي اړخ کې د دورازیانو او د الجولانی د حکومت د ځواکونو ترمنځ لنخت وروسته د صهیونیستي رژیم د جنگ وزارت اعلان وکړ چې د اسرایلو فوج د دمشق په جنوب کې له دورازیانو څخه د دفاع لپاره ځان چمتو کړی او د هغوی د امنیت ساتلو ته ژمن دی. د ورسپاڼه بیا وایي چې د اسرایلو رژیم د الجولانی د حکومت ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې د دوروزی میشتو سیمو ته لننوتلو ډډه وکړي، که نه وینو د اسرایلو د فوج له سخت غبرګون سره به مخامخ شي.
د ترانه دیو قدر مناوریدونکو رسپان ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کې را بسو د تهران چاپ کې هانا ورسپان ته د ورسپان بیا د سعودي عربستان ولی عهد بن سلمان ته د یمن د سیاسي ورزنګ پیغام خبر کړی دی چې ویل دي شاغله بن سلمانه د زلنسکی له برخلیق څخه سبق واخله که هنی که د یمن جنگ چې په 2015 میلادي کال کې پیل سو د انصار الله غورځنګ او د سعودي ائتلاف ترمنځ په یو پیچلې جګړه پتله سوې ده چې په دغه جنگ کې د سعودي په مشرۍ په ائتلاف کې مختلف هیوادونه شامل دي، من جمله امارات، امریکا او حتی سیونیستي رژیم هم پکې برخه اخیستې ده. خو د ورځپاڼې په وینا د زیاتو بمبارونو او د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ملاتړ سره سره سعودي عربستان د انصار الله غورځنګ په ماتولو او په سنا کې د منصور عبدالرب هادي د لاسپوڅي حکومت په بیرته واکمنولو بریالی نه سو. کیهان لیکي چې د یمن د غورځنګ د سیاسي دفتر غړی محمد فرح په ټویټر کې د یوه پیغام په خپرولو سره سعودي چارواکو ته ویلي دي: تاسو ولیدله چې امریکا په ختیځ اروپا کې له خپل لاسپوڅي سره چې یو یهودی انصر و څنګه چلند وکړ او د هغه له ملاتړه یې لاس واخیسته؟ کوم داسې تضمین سته چې ستاسو د عربو شتمني چې په امریکایي بانکونو کې پراته دي روغې پاتې سي؟ کوم داسې تضمین سته چې امریکا له تاسو مخ وانړوي لکه څرنګه چې اوکراین سره یې وکړه؟ د یمن د سیاسي غورځنګ دغه غړی په دوام کې یادونه کوي چې امریکایان له هغو سره چې دومره زیاته ورسره مینه کول په دومره سپکاوي سره چلند وکړه. تاسو فکر وکړئ له منفور کسانو یعنو عربو او مسلمانان سره به څه ډول چلند وکړي. ورسپانه زیاتوي کله چې ورته پاملرنه وسي چې د زلنسکي په مشري اوکراین د واشنګټن په پړي او د امریکا د ملاتړ په خوب او خیال سره څاته ولوېدی، دا هم روښانه کیږي چې سعودي له یمن سره د جګړې څاته هم باید د امریکا په پړي سره ورنسي، ځکه دا هم هغه انصار الله غورځنګ دی چې سره سمندر کې امریکا ته بنده اچولې وه. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا په جاپان کې د حکومت لخوا د پانسۍ د حکم په اړه د خلکو د نظر غوښتنې پایلو ته انعکاس ورکوي او لیکي: په جاپان کې ترسره سوې نظر غوښتنې ښودنه کوي چې د دې هېواد 80% خلک په دې باور دي چې د تاوتریخجنو جرمونو د بندېدو لپاره باید د درانه جرمونو محکومین اعدام سي. که هم په یو بل خبر کې بیا په چین کې د توریما د یوه لوی معدن د کشف خبر ورکړی چې د کارپوهانو په وینا د 2000 کلونو لپاره د دې هېواد د اړتیاو وړ انرژي تامینولی سي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس به د افغانستان ورځپاڼې راواخلو. په سر کې تلاتې روز ورځپاڼه ګورو چې په خپل ړومبۍ پاڼه کې د افغانستان او پاکستان په ختیځو پولو کې د دواړو هېوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړی. دغه ورځپاڼه لیکي: په ننګرهار کې د طالبانو د یوې سرچینې په حواله، په تورخم کې تیره شپه د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې چې پر مهال یې درې پاکستاني پوځیان ټپیان شوي دي، او نښتې د شپې 12:30 بجې د پاکستاني پوځیانو له لوري په ناڅاپه ډول پیل شوي او تر سهاره یې دوام پیدا کړی. اطلاعات روز د یادې سرچینې په حواله زیاتوي چې جګړه کې طالب لوري پاکستانی پوځیانو ته سخت ځواب ورکړی، او حتی پاکستانی پوځیان یې په تورخم کې له خپلو پوسټو په شا کړي دي. ورځپاڼه په دوام کې په سیمه کې د ځایي خلکو په حواله لیکي: تورخم ته له جلال آباده تازه دمه طالب ځواکونه او نور جنگي مهمات ورسېدلي دي، او په سیمه کې امنیتي وضع ترنګلې او د بیا ځلې جګړې احتمال هم شته دی، او هغه ناروغان چې له تیرو 4 ورځو راهیسې پاکستان ته د تګ په تمایي تورخم کې شپې سبا کولې، د جګړې له ویرې له سیمې جلال آباد ښار او نږدې ولسوالیو ته تللي دي. اطلاعات روز لیکلي: دا نښته داسې مهال رامنځته کیږي چې د تورخم دروازه د تیرو 10 ورځو راهیسې پاکستاني لوري تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیشنر پرون اعلان کړی چې د تورخم د بیا پرانستلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي، او پایلې به په راتلونکو غونډه کې اعلان شي. ورځپاڼه زیاتوي چې د تورخم د تړلو سره سم د دواړو هیوادونو سوداګر له زیان سره مخامخ دي. ویل کیږي چې په سلګونو مسافر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. اطلاعات او روز د مطلب په پای کې د نامعلومو سرچینو په حواله زیاتوي چې پاکستان د طالبانو له لوري د سرحدي تاسیساتو د جوړولو په جواب کې تور خم تړلې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم دا خبر تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د پاکستان په لوري کې پوسټه جوړوي.
قدرمن اوریدونکو، راوسو د افغانستان باختر آژانس ته تاسو ته معلومه ده چې ترامپ او دغه نورو پلوي سیاستوالانو په کراتو له افغانستان څخه د امریکا لخوا د پاتې شویو وسلو د بیرته اخیستلو په اړه خبرې کړې دي. باختر هم په دې اړه یوه تبصره خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې د امریکا د پاتې وسلو په اړه د ترامپ څرګندونې جنجال خیالي دي. په 2020 میلادي کال کې د امریکا تر شل کلن اشغال وروسته د افغانستان اسلامی امارات یعنی د طالبان حکومت د هیواد کنټرول په خپل لاس کې واخیست. په دغه مطلب کې راغلی دی چې د دې تاریخي فتحې له مهمو پایلو څخه یوه دا وه چې امریکایي پوځیانو د تیښتې پر مهال نظامي تجهیزات، وسلې، زغروال، ګاډي، الوتکې او مهمات شاته پرېښودل. د طالبان حکومت دا وسلې د یوه مشروع غنیمت په توګه یادوي چې د دوی د مبارزې او قربانیو پایله ده. وړاندې باختر آژانس لیکي خو چې د امریکا ولسمشر ترامپ هڅه کوي دا دعوه وکړي چې ګواکې دوی لا هم د دغو وسلو پر مالکیت حق لري. هغه ادعا چې نه یوازې غیر منطقي ده بلکې له نړیوالو اصولو او له اسلامي شریع ارزښتونو سره هم ټکر لري. ورسپان لیکي چې د طالبانو حکومت او د مبارزینو له یوې نړیوالې استعماري او اشغالګري قوې سره جګړه وکړه او په اسلام کې واضح احکام شتون لري چې که مسلمانانو له کفارو څخه وسلې، مالونه یا تجهیزات ترلاسه کړل نو دا غنیمت بلل کیږي. د مطلب لیکوال د الانفال د مبارکې سوری یو څلویښتم آیت ته په اشارې سره زیاتوي چې د دې آیت شریف له مخې د کفارو له پوځونو څخه ترلاسه سي وسلې د مسلمانانو ملکیت ګڼل کیږي او باید د اسلامي نظام د بقا، ثبات او د مسلمانانو د عامه ګټو لپاره وکارول سي چې د طالبانو حکومت هم دغه کار ترسره کوي. د مطلب په ورستی برخه کې راغلی ده چې په نړیوالو جنګي اصولو کې هم داسې بیلګې شته چې کله یو ځواک د بل ځواک نظامي تجهیزات ونیسي نو دغه تجهیزات د فاتح ځواک ملکیت ګڼل کیږي. امریکا د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني او جاپان له پوځونو څخه ګڼ تجهیزات ضبط کړي وو او هغوی ته یې بیرته ور نه کړل.
تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې برخه په همدې ځای کې پای ته رسی. لملتیا مو مننه کوو او ستاسو نه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
کلا
راشا
د مهربان او بخون کی الله پنامه. د تهران رادیو د هر کلا راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا راغلیو ستاسو په خپل لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کلا راشه پروګرام سره او هیله لرو چې ټول ملګری به مو روغ رمټ وي ان شاء الله. ملګرو په نننی هر کله راشه کې زه عبدالمجید دورانی او زما محترم همکار
علی اصغر عابدی
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو.
زه هم په خپل وار سره ګرانو مینوال ته له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره د هر کله راشه د واټساپ د ګروپ شمیره اعلان کړم. نو ملګرو دا د ځان سره ویل کی 00 1 9 4 9 4 5 3 5. یو ځل بیا وایم 00 1 9 4 9 4 5 3 5. له دې نه ما سوا pashtonahaniwi@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې هم زموږ سره خپل پیغامونه شریکولی سي. همداشان parstoday.ir/ps مو هم د ویب پاڼې درک دی. دغلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او نور خخه مطالب لوستلای سي. همداشان د ویډیو مطالبو لپاره هم یو ځانګړی برخه لرو چې iranradio.ir/ps ادرس دی.
او ملګرو، لکه څنګه چې خبر یې د روژې مبارکه میاشته پیل شوې ده او دا په روژه کې زمونږ اولنی پروګرام دی، دلته په ایران کې او همداشان پاکستان کې نن د روژې دویمه، خو په افغانستان او زیاتره عربو هیوادونو کې دریمه روژه ده. نو په دې مبارک میاشته کې مو عبادتونه، روژې، نفلونه او ختمونه الله تعالی قبول کړه او په دواګانو کې به مونږ هم یاد ساتي له خیره.
بلکل نو ځکه خو وایي کنه چې روژه راغله ډانګ پلاس لویان وهي
واړه تر اخلاص. یاره عبیدی صاحب، دا خو مونږ په ماشومتوب کې ویل کنه، خو اوس چې د روژې په مفهوم او ثوابونو او په ګټو باندې څه ناڅه خبر شویو نو ډیر ورته خوشحالیږو. انډیواله خبرې مو اوږدې شوې او ملګري د خپلو لیکنو د خپرېدو په تمه دي، نو که د خوښۍ دلته به یو وړه شانده مه واخلو او بیا به د ملګرو لیکنې خپرېږو.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو هم ستاسو په خپل هرکله راشه پروګرام کې. او په سر کې د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدو په مناسبت د ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی شعرونه راخلو چې عنوان یې دی روژه راغله. نو وایي: استغفار یې په سحر کړه روژه راغله، بغز کینه له زړه بهر کړه
روژه راغله، ډیراله
کور او مال دې دواړه پاک کړه، له حرامو د جمعات په لور گذر کړه روژه راغله، نیت صفا کړه له ریا فریب کارینه، زړه دې پاک له شور او شر کړه روژه راغله، د رحمت او مغفرت میاشت رسیدلې، ګټه ښه له دې سمر کړه روژه راغله، سات تسبیح خوب عبادت عمل مقبول دی، ځان له دې حدیث خبر کړه روژه راغله، د شیطان لاس وی تړلې په دې میاشت کې پیروي د پیغمبر کړه روژه راغله، تلاوت د قران غوره په دې میاشت دی، نو قران ته یې نظر کړه روژه راغله، شپه د قدر د بهتر له هزار میاشتو، پکې ذکر سراسر کړه روژه راغله، ژبه سترګي او د هر غړي روژه کړه، دا عمل ته کالو سر کړه روژه راغله، توبه وباسه رحیمه په دې شپو کې زړه په ذکر منور کړه روژه راغله،
زړه په ذکر منور کړه روژه راغله. جزاک الله ډاکټر صاحب، ډیر خلک شعرونه مراسته ولې دي. خدای تعالی دې مونږ ټولو ته د روژې له دې مبارک میاشتې د پوره پوره ګټه پورته کولو توفیق راکړي.
امین سوم امین. دا یو بل لیکنه راخلم چې وای: سلامونه او نیکی هیلې در کله راشه ګروپ کارکونکو او اوریدونکو ته، او خصوصا درانی صاحب، اغلی فاطمی، ګل احمد ستانک زیم د لوګر ولایت د برکی برک لوسوالی څخه چې اوس مال د ایران په شیراز کې د مسافرۍ شپې تیروم.
وعلیکم
السلام. او بیا خو یوازې اغلی درانی صاحب، اغلی فاطمی او اغلی درانی صاحب ته سلامونه وړاندې.
نه وای، ټولو ته، ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خصوصا بیا مونږ ته کړی دي. وعلیکم السلام درته وایو ګل احمد ستانک زیم صاحب، هر کله راشه. ډیر موږ د پس د راپېخه کړې ده او دا ښه ده چې خبر مو کړو. څه موده مخکې خو وطن ته تللی وې او هیله ده چې هلته به د کورنۍ او خپلوان هم ښه وي له خیره. ښه بیدي صاحب، نو مخکې څه لیکلي دي؟
لیکي چې یو شعر لرم در کله راشه مینهوالو ته دې ډالۍ وي.
ښه،
وایي چې مې د ګل غوندې یو کس ولیدو، تېره ځوانۍ پسې ارمان راغی.
ارمان دې
کنه؟ ساده وعدې پرده یې وساتله،
او
ته به راتله دې خو باران
راغی.
ځان ته مومن که بت پرست ووایم، په کافر حسن مې ایمان راغی. زه به له کټه ورته کوس شم، زه به له کټه ورته کوس شم درده که جنازې ته مې جانان راغی.
او وی ته به راتللې خو باران راغی کنه سر خوړلې. نو بس دا خوه چې راغی کنی بیا به راغلم نه او بیا به ته خفه وې کنه. ډیر زبردست شعر دی او له ډالۍ مو یو جهان مننه کوو. شعر لکه چې د ښاغلي درد صاحب دی، مستانکزی صاحبه، عبیدی صاحب، ګران عبدالوهاب غیرت صاحب، خپل بیخي تازه کلام چې همدا پرون یې لیکلی په ډیره مینه را ډالۍ کړی دی، نو غواړم چې دلته نشر کړم. وایي چې وایي دلته تندر ده تیاره ده که منې، دلته تندر ده تیاره ده که منې، دلته لوږه میلمنه ده که منې، دلته حج عمره ادا کړه او ادا کاند صاحبه، دلته حج عمره ادا کاند صاحبه، دلته حج او عمره هم عمره ده که منې، او دلته نلری دملاسته بسترونه، دلته ړنګې خیمه ده که منې، او دلته بیا د یو ماشوم کاسه د لاس کې، دلته بیا د یو ماشوم کاسه د لاس کې، دلته بیا یې څه اسره ده که منې، او دلته ګوره شلیدلي ګریوانونه، دلته مرګ هر شیبه ده که منې، او دلته واوره د وهاب غیرت غزله، دلته بل رنگ کیسه ده که منې.
نو دا د دنیا هم عجیبه ده غیرت صاحب که منې.
بلکل
ډیره له درد ډک حقیقت دی په دې شعر کې بیان کړی دی. خدای پاک دې مو په قلم برکت واچوي. بیا به دې هم غزلونو ته انشاءالله و رحمان پتمه یو
انشاءالله.
ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال یو په زړه پورې لیکنه را ډالۍ کړې ده. لیکي چې حضرت علي کرم الله وجهو د متقیانو د ځانګړنو په هکله فرمایلی دي چې له خپل لاسه پرنځه دی خو خلق ترې آرام دی. ځان یې خپل آخرت ته په کړاو اچولی خو خلق یې اسوده پرېښودلی دی. له چای لیریوالی د زهد له مخې دی، او ورنژدېوالی هم د
لورونې
له مخې، لیریوالی یې د کبر له مخې نه دی، او نژدېوالی یې هم د ټګۍ او برګۍ پر بنسټ نه دی. مخکې لیکي چې د متقي زړه پر بلې دنیا پوخت دی، پر ځان سخته تیروي، خپله راحت څخه تیریږي چې نور پراحت کړي. ځان سختۍ ته نیول او سختي زغمل هله ممکنه ده چې انسان د آخرت بدلی او اجر ته هیله من وي. د متقي زړه د مزد یعنی اجر په لومه کې نغښتی دی، نښتی دی وبخئ، او له ځانه خپل قوتونه اغلا کوي، یعنی خپل اماره نفس ویده کوي، او په غفلت کې د خلکو او حق پر چوپړ بوختیږي، او له همدې امله د نن په کړاو په زړه پورې راتلونکی یعنی خپل آخرت جوړوي.
بالکل.
پر دې سربیره هغه چې د خلکو کړوونکي وي، ډېر غوښتونکی هم وي، حق تر پښو لاندې کوي، او بې انصافه
هم وي. جزاک الله ډاکټر صاحب، ډېره ګټوره لیکنه مو د متقیانو له مولا څخه نقل کړې ده. یو جهان مننه. عبیدی صاحب، دا یو بله لیکنه ده چې پوره نوم یې نه دی لیکلی، خو یوازې حنفي تخلص یې له شمېرې سره ښکاري. نو لیکي چې فاصله یوازې له یو بله فزیکي لریوالی نه دی، بلکې هغه کسان چې په خپلو منځو کې تفاهم نه لري او نشي سره که یو د بل تر څنګ هم وي، بیا به هم سره لري وي.
بې شکه چې که فکري او د زړه نږدېوالی نه وي، نو یوازې د بدن او فزیکی نږدېوالي ګټه نسی
درلودای.
یو نړۍ مننه د حنیف صاحب څخه چې موږ ته داسې یو ښه لپندک مطلب رسولو. انشاءالله په راتلونکو کې هم ستاسو د ښو لیکنو په تمه کې یو. له شایسته پېښوره د مینه پښتو مجلې قدرمنو چلوونکو هم یو په زړه پورې خبر رسولی دی چې وایي خوله یوه ده او غوږونه دوا ځکه باید لږې خبرې وکړو او ډېرې واورو.
یاره ډېره ګل خبرې کړې ده، نو په دې وجه مونږ اوس دا د خپلې خبرې او ویل بندوو او اوس به د ملګرو غږیز پیغامونه واورو، خو له یوې ښایسته شان موسیقۍ نه وروسته.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو د هر کله راشه د خبرونه د ژغیزو پیغامونو په برخه کې د تر شرغلاس وایو. څو ورځې مخکې زموږ قدرمن ملګری جمیل حسین صاحب د شهید سید حسن نصر الله د جنازې په شپه ورځو کې د دوی د شخصیت پاکله ډیر ښه شعر ویلی دی، نو کوم خوښه یې راځئ چې په ګډه دا واورو.
بالکل یې اورو.
سید سلر مقاوی مدلیار رونا شہید حسن نصر اللہ شہید سید سلر مقاوی مدلیار رونا شہید حسن نصر اللہ شہید جوش حیدری سرا عزم حسینی سرا ٹولا زندگی وہ فکر خومینی سرا ٹولا زندگی وہ فکر خومینی سرا ہر ظالم خیل پو ہر محض کے ہمیشہ شہید حسن نصر اللہ شہید سید و سلر مقاوی مدلیار رونا شہید حسن نصر اللہ شہید حق پتا نزان نزان کو برد لرزان لرزان چورد کو ودتا او ظلم حیران حیران چورو کو ودتا ظلم حیران حیران تالا جلالی سترگو دنیا و خب زدہ شہید حسن نصر اللہ شہید حسن نصر اللہ شہید سید و سلر مقامی مدلیار رونا شہید حسن نصر اللہ شہید حسن نصر اللہ شہید یاد بوی کردار دتا جرعت گبتر دتا خوف زدہ کا ہر دشمن حیدری للکار دتا توید عظیم لد عظیم سرمایا شہید حسن نصر اللہ شہید حسن نصر اللہ شہید سید و سلر مقاوی مدلیار رونا شہید حسن نصر اللہ شہید حسن نصر اللہ شہید تا دشو جاعت پیغام جرعت جرعت و غیرت پیغام یو بسومو جائے پو جائے تا مقاوی مد پیغام تخکل اب کر بوی مولیار رونا شہید حسن نصر اللہ شہید حسن نصر الله شهید سید سالار مقامی مدلیار رونا شهید حسن نصر الله شهید حسن نصر الله شهید لبیک یا حسین.
ډیر ښه شعر مو ویلې دی قدرمن جمیل حسین صاحب. بیا به هم د پیغامونو په تمه یو. له خیره ګرانو ملګرو د پروګرام وخت مو همدلته پای ته رسیږي. د کومو ملګرو پیغامونه یا لیکنې چې خپرې نشوې له هغوی بخښنه غواړو او د ټولو یو جهان مننه کوو. نو اجازه راکړئ.
د خدای پامان.
لمانځنه خدایا پدا سرن زرن زوریم چې ته یې درمل یې ددا سي سوي په هیلایم چې ته یې منزل یې ددا سي ستاینې بندایم چې ته یې وړ یې زه په تا څه پوهیږم ته پوه ښه یې ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودې ویل هغه یې ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما پاخه اومه خواږه ترخه دي زما که په دنیا زرګونه ښه دي زما بېستا له نومه په کار نه دي زما. Thank you.